ارزش‌های عنعنوی خانوادگی نمی‌توانند محل را ترک نمایند. در چنین حالت بار دیگر ممکن است مردم ملکی در میدان جنگ بین قوای بین‌المللی و طالبان محصور شوند و این عملیات هم بدون تلفات ملکی نباشد.
وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو بل پښتو خبرونه پیل شوه. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ. خو د افغانستان د روانو پیښو په اړه راپورونه هم راغون شوي. په سالنګ کې د وروستیو برف کوچونو له امله د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی او د ژغورنې عملیات هم دوام لري. په دې اړه به وروستي حاله خبر شي. خو پر نور موضوعاتو مو هم راپورونه راغون کړي. مخکې له دې چې د راپورونو خپرېدو ته وار ورسیږي، احمد شیبر ورته وار ورکوو چې د سات مهمو خبرونه را وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی: په سالنګ کې د مړیو شمیر تر شپېتو اوښتی دی. په کابل کې د ایټالیا سفارت له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د مرستې وړاندیز وکړ، او د امریکا ولسمشر وایي په څو اونیو کې به پر ایران د نړیوالې ټولنې له لورې بندیزونه ولګول شي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په سالنګ کې د برف کوچونو یا واورو د شوېدو له امله شاید تر شپېتو زیات کسان وژل شوي وي. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې پرون ناوخته په کابل کې د دفاع له وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک سره په یو غټ خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونې کولې، وویل د ژغورنې ډلو تر اوسه د 24 کسانو مړي له واورو راایستلي او د لټون عملیات دوام لري. ښاغلی اتمر وویل چې د دې ویرشته چې شاوخوا 40 تنه نور به هم تر واورو لاندې مړه شوي وي. د دفاع وزیر وویل د امنیتي ورګانونو او ژغورونکو ډلو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې 2500 کسان ژغورل شوي او څه باندې 400 ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. په سالنګ کې د ورښتونو واورو شوېدو او طوفانونو له امله لاره د ترافیکو په مخ تړل شوې ده. دواړو وزیرانو ډاډ څرګند کړ چې د واورو د پاکولو کار په شدت سره دوام لري او د نن ورځې تر پایه به لاره بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. د لشکرګاه په جنوب کې د کوچني کاریز د سیمې 1 سیلاب ځپلې کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. پر دغه کلي وړمش په سیل ورمات شو چې یو ماشوم یې ووژه او درې تنه یې زخمیان کړل. سیل نږدې 2000 څاروي یووړل او کله یې ونړوه. په کابل کې د ایټالیا سفیر وویل چې هیواد یې دې ته تیار دی چې عادي ژوند ته د مخالفو وسلوالو په راګرځولو کې مرسته وکړي. کلوریو ګلانټرس پرون په کابل کې ازادي رادیو ته وویل چې د روغې جوړې مسله د افغانستان د حکومت مربوط ده، خو ایټالیا په دې برخه کې دا کومک کولی شي چې هغو مخالفانو ته د کار زمینه برابر کړي چې له جګړې لاس اخلي. د افغانستان حکومت د جنوري په 28 په لندن کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې مخالفو وسلوالو ته د روغې جوړې د خبرو بلنه ورکړه او ټاکل شوې ده چې په دې اړه په پسرلي کې په کابل کې د سولې جرګه هم راوبلل شي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان کرکټ ټیم په عربي متحده اماراتو کې له سکاتلند سره لوبه وکړي. دا لوبه به په سیمه ییز وخت 10 بجې په ابوظبي کې شروع شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلند ټیم ته ماتې ورکړه. له افغانستان سره په ګروپ کې د امریکا ټیم هم شته چې د پنجشنبې په ورځ به لوبه ورسره وکړي. په دغه ټورنمنټ کې د 8 ګډون کوونکو ټیمونو له ډلې څخه یوازې 2 ټیمونه د 40 اوورونو نړیوال جام ته لاره کوي چې ټاکل شوې ده دغه مسابقې د راتلونکي میاشتې په اخیره کې په ویسټ انډیز کې پیل شي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون وویل چې د ایران پر ضد د نړیوالې ټولنې له لوري د نویو بندیزونو هڅې ډېرې په چټکۍ پرمختګ کوي او کار به یې په راتلونکو څو اونیو کې بشپړ شي. اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ایران اعلان وکړ چې د یورانیمو د 40% غني کولو چارې یې پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وویل که څه هم تهران ورڅخه انکار کوي، خو دا روښانه ده چې ایران د اتمي وسلو د لاسته راوړلو پر لور حرکت پیل کړی دی. روسیا هم پرون د تهران د اتمي پروګرام پر اهدافو شک څرګند کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر اوسه پورې پر ایران د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د نه بندولو په خاطر درې ځلې بندیزونه لګولي دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی وویل چې د ایران د مذهبي وسلوالو بسیج ډلې غوښتل چې پرون په تهران کې د ایتالیا پر سفارت برید وکړي. فراتینی چې پرون کې مشرانو جرګې ته خبرې کولې وویل ورته برید په وروستیو کې د فرانسې او هالند پر سفارتونو وشو. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې د بسیج وسلوالو په لسګونو کسانو په تهران کې د مرګ پر ایتالیا او مرګ پر برلاسکاني شعارونه ورکړل. بیا یې د سفارت لور ته کاڼې وورول خو پولیسو د هغوی مخه ونیوله. تیره اونۍ اسرائیل ته د سفر پر مهال برلاسکاني ویلي وو چې د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې پر تهران د بندیزونو د لګیدو ملاتړ وکوي. ملګرو ملتو ویلي دي چې مرستندویه ډلې په پاکستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه 538 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا پیسې د هغو کسانو لپاره دي چې له طالبانو سره د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. ملګري ملتونه وایي پاکستاني پوځیانو په سوات او شاوخوا سیمو کې د خپلو بریالیو عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1 میلیون او 2 لک کسان بې ځایه کړل او په نورو سیمو کې هم د بې امنیو له امله خلک بې ځایه شوي دي چې دغه شمېر ورسره زیات شوی دی. ملګري ملتونه په پاکستان کې تخمینی د بې ځایه شویو کسانو شمېر 1 میلیون یادوي. د سپین مڼۍ نن دا خبره رد کړه چې په اروپا کې د توغندیو ضد سیستم د نصبېدو لپاره یې له ماسکو سره اختلاف پیدا شوی دی او د اتومي وسلو د کمېدو نوی تړون د همدې لپاره له روسیې سره نه لاسلیک کوي. د سپین مڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل داسې رپورټونه ناسم دي. مخکې د روسیې لوی درسي جنرال نیکولای مکروف ویلي وو چې د ستراتیژیکو وسلو د کمېدو تړون چې څو ځله په ټاکلې ضرب العجل لاسلیک نه شو په اروپا کې د توغندیو ضد سیستم د نصبېدو د پلان له مخې ځنډنی شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې د توغندیو دفاعي سیستم د دې لپاره دی چې د ایران له لوري د ممکنه توغندیو د برید مخه ونیسي. د اوکراین د سرتیازمی او د جمهوری ریاست د کاندید یولیا تیموشنکا ګوند وویل چې د یکشن به د ورځې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د نتایجو په وړاندې به اعتراض وکړي. د سشکاري چې تیموشنکا دغه انتخابات بایللې دي. تقریبا ټول رای شمیرل شي بیا نتایج شي چې د تیموشنکا سیال ویکتوریانو کوچ ظاهرا د 3.5% رای په تفاوت دغه انتخابات ګټلې دي. د تیموشنکا د ګوند مرستیالي وویل چې دوی به لومړی په یو شمېر سیمو کې د رایو د بیا شمېرلو غوښتنه وکړي او وروسته به خپل اعتراض محکمې ته وړاندې کړي. د بیا رغونې او پراختیا اروپایي بانک پرون اعلان وکړ چې په میلیونونو ډالر ایروبه په سربیا او بوسنیا کې پر انرژي او بنیادي پروژو ولګوي. د اروپا د بیا رغونې او پراختیا بانک په یو بیان کې وویل سربیا ته به 150 میلیونه ایرو پور ورکړي څو د خپل طبیعي ګاز د انتقال زیرمې او ویش غم وخوري او پلورلو ته یې تیار کړي. د سربیا ګاونډي بوسنیا ته بیا د اروپا د بیا رغونې او پراختیا بانک له 150 تر 200 میلیونه ایرو په بنیادي پروژو کې روان کال پانګونه کوي. تر د ترانسپورت په برخه کې دغه پیسې مصرفي شي چې ویل کیږي د بوسنیا د اقتصادي ودې لپاره خورا مهم دی. د مارچ په میاشت کې به د 25 میلیونه ایرو یو تړون لاسلیک شي چې دغه پیسې به د سرایو پر هوایي ټکر ولګي شي. دا د دې سات خبرونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. افغان چارواکي وایي چې په سالنګ کې د برف کوچونو یا واورې د خویدو له امله ښایي تر 6 زیات کسان وژل شوي وي. د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د 40 کسانو مړي له واورو راایستل شوي او د نورو پسې د لټون عملیات دوام لري. د دفاع وزیر وایي چې تر اوسه څه باندې 2500 کسان ژغورل شوي.
تقریبا 2500 نفر نجات موندلی دي او د نجات فعالیت اوس هم دوام لري.
د جرمنی پارلمان باندې د هیواد کابینې پر پریکړه بحث وکړي. جرمنی حکومت پرون پریکړه وکړه چې افغانستان ته به نور 850 عسکر ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم غواړي د افغانستان شمال ته نور عسکر واستوي. د افغانستان پوځ ته د پخوانیو افسرانو د بیرته جذبولو په اړه یو تحلیلي مطلب لرو چې په وروستیو کې مسله بهرنیو پوځیانو او افغان ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا را برسېره کړې ده. پر ځینو نور موضوعات مو هم راپورونه او مطالب راغون کړي او ازادي او اوریدونکو پروگرام هم د خبرونه په ورسته بخه کې مهیروي. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې په سالنګ کې د وروستیو برف کوچونو یا د واورو د ښویېدو له امله په لسګونو کسان مړه شوي دي. د کورنیو چارو وزیر وویل پرون په یو خبري کنفرانس کې چې د څلېرویشتو کسانو مړې له واورو راایستل شوي او د نورو پسې هم د لټون عملیات دوام لري. د افغانستان د کورنیو چارو او د دفاع وزیرانو پرون د سالنګ د پیښې په اړه خبریالانو ته یو لړ څرګندونې کړي. تفصیل به له کابله د خان محمد سین په راپور کې واورو.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ وویل چې د سالنګ د لوی لارې د بیرته پرانستلو لپاره ملي اردو، ملي پولیس، د فائدامې وزارت او د ایساف ځواکونه په ګډه سره هڅه کوي چې د چهارشنبې د ورځې تر پای پورې د سالنګ لاره بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د سالنګ په سیمه کې د واورو خویدو او طوفانونو په لسګونو نقلیه وسایط تر واورو لاندې کړي او په سلګونو تنه ټپیان او وژلي دي. جنرال وردګ د سې شنبې په ورځ ناوخته د پیښې په حق له خبریالانو ته وویل:
پرون را په دې خو په هیواد کې په هر ګوټ کې واوره او باران اورېدل دي او چې شدیدترین نهاد شته د سالنګ منطقه ده، چې د پرون را په دې خو افغانستان امنیتي ارګانونو د یو بل په ډېره نږدې همغږۍ سره په دې حق له هلې ځلې کړې دي چې خپل هیوادوالو ته نجات ورکړه. تقریبا 2500 نفر نجات موندلی دی او د نجات فعالیت اوس هم دوام لري.
جنرال وردګ وویل تر دې دمه 250 تنه ټپیان او یخنۍ وهلي. د پروان روغتون او سکم 200 د ایساف په هلیکوپټرو کې د باګرام روغتون ته لیږدول شوي دي. خاغلی وردګ دا هم وویل د واورو خویدو د قبر کلینر او پل خاکی ترمنځ سیمه کې په لسګونو موټر کندو ته غورځولي چې اوس هم تر واورو لاندې او د هغوی د ایستلو هڅې هم روانې دي. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې په سیمه کې څه باندې 3.5 کیلومتره لاره د ناڅاپي طوفان او واورو خویدو له امله بنده شوې وه چې 2 کیلومتره تر اوسه پاکه شوې او 1.5 کیلومتر یې لا پاتې ده. خاغلی اتمر د پیښې د قربانیانو په حق له وویل:
ارقامی که تا فعلا ما در اختیار داریم 128 نفر زخمی
دو بل تروسه چه کومش میره زمانگ لاست تراغلی ده. یو سلواتیش تن اتپیان چه ماشومان خزی و سری پا که شامل دی ده پروان روختون تلیگ دول شوی دی. لشپک سو سخزیات خلق شمالی سالنگ تا روغ رمتی استل شوی دی. ده سلر ویشت و مدو سخ نه جنوبی سالنگ او نور شمالی سالنگ تا لیگ دول شوی دی. خاغلی اتمر بویل چې اوس هم په سلګونو نقلیه وسایط په ژورو کندو کې تر واورو لاندې او احتمال لري چې یو شمیر نور خلک هم پکې هلاک شوي وسی. خاغلی اتمر بویل په سیمه کې د ډېرې یخنۍ او ډېر کار لامل یو شمیر ترکتورونه، بلډوزر او داسې نور وسایط له کاره لویدلي هم دي او هسې روانې دي چې په بیړه ورته اضافي وسایط برابر او ورولېږدول شي. دواړو وزیرانو وویل چې د لارې د بیرته پرانیستلو، د هلاک شو د مندلو او د ټپیانو د لیږدېدلو چارې شپه ورځ په مسلسله توګه روانې او د چهارشنبې د ورځې تر پای پورې به ټوله لاره د ترافیکو پر مخ بیرته شي.
په تېر خبرونه کې مې په پروان کې د ازادۍ راډیو له خبریال احمد هانایش سره چې سالنګ ته تللی مرکه درلوده او لومړی مې ورڅخه د سیمې د وروستي وضعیت په اړه وپوښتل.
اوس زه په جنوبي سالنګ کې نږدې د پیښې په سیمه کې یم او اوس واوره نه ورېږي او طوفانونه هم ختم شوي دي. مسؤلین او امنیتي چارواکي وایي نن د وژل شویو کسان جسدونه راوستل دي، عملیات پیل کېږي. د پروان ولایت والي عبدالبصیر سالنګي چې هغه هم همدا اوس په سیمه کې دی، د ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان مسافرین د څلوېښت نه پورې زیات تر واورې لاندې دي او دا عملیات په همدې خاطر اوس پیل شوي دي او نن ورځ هم دوام کوي.
پرون د افغانستان د کورنیو چارو او د دفاع وزیرانو په یو ګډ خبری کنفرانس کې وویل چې د دې ویل شته چې ممکن تر شپېتو زیات کسان له واورو لاندې شوي وي او سایه ورکړي وي. خلک څه وایي او تاسو چې د خپل د سترګو لیدلی حال ووینئ، آیا فکر کوئ چې د دغو واورو د خویدو له امله به تلفات همدومره وي که له دې به زیات وي؟
خلکو خو د خپل اندېښنه ډېر زیات راښکاره کوي او هغوی وایي چې د مړ شوي کسان زیات دي، خو مګر مسؤولین وایي چې هغوی نږدې د سیمه کې تحقیقات کړی ده او هغوی دا ارقام همدومره ویلی دی.
چارواکو ویلي چې نن د ورځې تر ناوخته به دغه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. آیا تاسو وینئ دغه نښې نښانې چې دا لاره به خلاصه شي؟
نه، اوس عینیش وضعیت وایي چې دا کار او شعره برسل شوی دیر مشکل دی زکه چه عملیات روان دی او نور و وسایل چه نجده دی سرکونه دی دیر مشکل اختاره دی.
ازادي راډیو خبريال احمد حنايي شو چې تقریبا 30 دقیقې مخکې د جنوبي سالنګ د سیمې د ورستي وضعیت په اړه معلومات راکول. هغه وویل چې د لارې د خلاصېدو لپاره عملیات او د غراز د واورو لاندې د مړو د جسدونو د رایستلو لپاره هم عملیات دوام لري او په سیمه کې چارواکي لیدل کېږي چې په بیړه انکار کوي. له سالنګ سربیره د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم وروستیو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ازادي راډیو خبرونې په خبرونو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه راپورونه لرو چې تاسو ته درواورو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د جرمني پارلمان باندې د دغه هیواد کابینه پر پریکړه بحث پیل کړی. د جرمني کابینه پرون موافقه وکړه چې افغانستان ته نور 850 عسكر ولیږي. د صدر اعظم انګلا مرکل حکومت په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو پوځیانو د استولو پریکړه کوي چې ویل کیږي امریکا کندوز ولایت ته هغه ځای ته چې هلته جرمني پوځیان ډیره دي خپل عسكر هستوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن تېر اونۍ په استانبول کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناتو له غړو هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزونکي واستوي. لویدیزو آژانسونو افغانستان ته د جرمني او هالند د نوي عسکرو پر لیږلو او د افغانستان شمال ته د امریکایي عسکرو د لیږلو پر مسلې راپورونه خپاره کړي دي چې په استناد احمد شبر یو راپورټ وړاندې کوي.
امریکایي پوځي چارواکي پر دې غور کوي چې د افغانستان شمال ته نور عسکر واستوي. یو امریکایي صاحب منصب چې نوم یې نری اخیستی فرانس پرس آژانس ته وویل شاید دغه عسکر د کندوز په ولایت او شاوخوا سیمو کې چې په وروستیو کې بیا امنۍ پکې زیاتې شوې دي ځای پر ځای شي. جرمني رسنیو خبر ورکړی دی چې شاوخوا 2500 امریکایي عسکر به شمال ته واستول شي چې په دغو کې به زر تنه د افغان امنیتي ځواکونو روزونکي وي. البته تر اوسه ناټو او امریکایي ځواکونو د عسکرو شمیر نه دی څرګند کړی او د امریکایي پوځي چارواکو په وینا ویل شوي دي چې جرمنیانو دا غوښتنه کړې ده او امریکا پر دې غور کوي چې شمال ته څومره عسکر پکاریږي. د فرانس پرس اژانس په وینا امریکا نه غواړي چې په کندوز کې له جرمنیانو قومانده واخلي. بل لور ته په خپله جرمني ژمنه کړې ده چې افغانستان ته 850 نور پوځیان ولیږي. د جرمني کابینې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر له 4500 ته زیات کړي. ټاکل شوی ده چې نن په برلین کې پارلمان دا مسله وڅېړي. په جرمني کې د نظر پوښتنو له مخې داسې ښکاري چې ګڼ جرمنیان په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت سره مخالف دي، خو په پارلمان کې د صدر اعظم انګلا مرکل د ملاتړیو وکیلانو شمیر زیات دی. جرمني همدارس غواړي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره 400 روزونکي د غیوا ته واستوي. هالند بیا ویلي دي چې تر 2010 کال ورها خو به هم خپل پوځي ماموریت په افغانستان کې تمدید کړي. مخکې هالند پریکړه کړې وه چې خپل ټول 2000 عسكر له افغانستانه د 2010 کال تر پای وباسي. د هالند د دفاع وزارت ویاند وی د ناټو له غوښتنې سره سم هالند اوس پر دې خبر کوي چې خپل عسكر له افغانستانه د اوږدې مودې په مخاونه باسي. د هالند کابینه به په دې اړه په لنډ راتلونکي کې پریکړه وکړي.
افغانستان ته د جرمني او هالند د نوي عسکرو او د غرض د افغانستان شمال ته د امریکایي عسکرو د لیږلو په موضوع مو راپورټ واورید. د هلمند مرجې ولسوالۍ سره ډزې اورېدل کېږي او د طالبانو پر ضد ابتدایي عملیات پیل شوي دي. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د 10,000 اضافي عسکرو د استولو ژمنه وکړه، دا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی او لومړني پراخ عملیات دي. که له یوې لورې په مرجې کې ډزې اورېدل کېږي، بل لور ته افغان چارواکو په سیمه کې د طالبانو غوښتي چې جګړه ونه کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس په استناد بیا هم احمد شبر رپورټ لري.
امریکایي پوځیانو د هلمند په مارجا ولسوالۍ کې ابتدایي عملیات پیل کړي دي او په عین وخت کې ناټو او افغان چارواکو له هغو طالبانو چې په مارجې کې واکمنان دي غوښتي دي چې وسلې پر مځکه کېږدي. د هلمند والی پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په سیمه کې یو کمیسیون پر دې کار کوي چې طالبان له جګړې وګرځوي او سولې ته وهڅوي. د ګلاب منګل په وینا یو شمېر طالبان خبرو ته تیار شوي دي.
ځینې لومړني مسیجونه موږ ته رسېدلي دي چې زه امیدوار یم عملي قدم په دې برخه کې واخیستل شي. د برخې کمیسیون لرو هغه خپل کار کوي. لومړني مسیجونه چې اوس مخکې له وخت دي چې موږ باندې تفصیل خبرې وکړو، زه امید کوم چې یو تعداد افغاني طالبان به له جنګ لاس واخلي او جنګ به ونشي.
د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا شاوخوا 300 امریکایي عسكر چې 250 افغان سرتیري ورسره ملدي د مارچې د شمال ختیځ لور ته مخته شوې دي. له افغان پوځانو سره د دوی دیش کاناډایي روزونکي هم شته. تر اوسه د تلفاتو رپورټ نه دی ورکړل شوی، خو شاوخوا لوګي لیدل کیږي او کوم خبري اعلان چې له عسکرو سره تللی دی وایي ډزې اورېدل کیږي او نور حال نه معلومیږي. تر اوسه امریکایي چارواکو دا نه دي ویلي چې اصلي عملیات به کله پیل کیږي. د لویدي سوژانسونو په سنات پرون طالبان په مرجې کې د هغو خلکو مخه ونیوله چې د جګړې له ویرې یې سیمه پرېښوده.
و امریکا چې د هلمند مرجې له ولسوالۍ سره ډزې اورېدل کیږي او د طالبانو پر ضد ابتدایي عملیات پیل شوي. د هلمند له مرجې او د غرز له څنګورو ولسوالیو څخه په وروستیو کې د جګړو له ویرې په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د هلمند سرې میاشتې مسؤلینو ویلي چې پرون یې له بېځایه شوو کورنیو مرستې وویشلې. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
که څه هم د نادلي ولسوالۍ د بيزيسو کورنوي سره جوخت د هلمند له یو شمیر نورو سیمو نه د تازه بيزيسو کورنوي شمیره سرلګونه شدل سوی و، خو د هلمند سری میاشتې ریاست له لوري شپېته کورنوي ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شوه چې د باباجي په شمول د خوشحال کلي او د مرجې له سیمو نه ځانونه لشکرګاه ته را رسولي وه. د سری میاشتې ریاست رضاکاران له لوري دغه مرستې د لشکرګاه ښار د تور ټنګ، ساپیانو او بیټون په سیمو کې وویشل شوې. په کارتلګان سیمه کې اوسمهال میاشتې هغه کورنۍ چې د نادلي سوالی د مارجله سیمه راغلی دي پرشته به وزن دي. دوی لسری میشته خوشاله دي چې خوراکي توکي ورکړه، خو شکایت کوي چې شبه وای چې وړاندې ورسره مرسته سوي وای.
نو میاجی کيم نه بدلا د کولپینینا له درې ورځې به کیش دا مرسته چې وځه د سری میشته د محترم ریاست خوا سوال د پر مرمن کومک سره کوم مرسته سره وکړ، بل تر اوسه چا مسر کومک نه وکړ. دلته دا صاحب نو د کنوالی دی بالا سرونه لستی په دغه کیش دولت سره دا غوا صاحب چې مسر کومک وکي مرسته وکي نو بازای کی جنگ بازای کی نو
نن زایر د مرزه نن شپه مې ان شاء الله سلام وبې ته درې ورځې په دغه کې طالبان مرو داش کنه څر دیوالو سرپناه زاینه سیا سرپناه ورش پم سرپناه ځای کې واره حالته مبارې یو خبر تر عالم بل دلته زاینه نه زاید بر تر سر حساب نو دا شو د څلوش کا سپین تاس بدر کور سره زاس یا یا د سری میش سره سره تر بس شانه وکړه سری میش سره سره
د هلمند سری میش ترس ډاکټر احمد الله احمدی د مرستو د ویش پر محل د ازادي رډي تول په مرستو کې دونکو توکو کې د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي ټول شامل دي. د وویل موږ اماده یو چې دی ډول نور به زاسو کورنوي ته هم مرسته ورکړو.
هغه به زاسوی فامیلونه چې د مرجې د ولسوالۍ نه د جنگ له کبل را تشدیدلی و خپل کورونه او آستی پرې شي، په داسې یو حالاتو کې ژوندۍ کوله چې هلته هیڅ نه سرپناه وجود نه درلودي، د ژوندۍ هیڅ نه اسانتیاوي نه وي، د اوبو د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېدلې، بالکل ماشومان او عجزه نه اسمان ته ناستي وي، هیڅ نه سرپناه نه درلودله. د سری میاشتې رضاکارانو او د سری میاشتې ټیم دوی ته هغه لومړني او ضروري مواد چې د انسان د ژوندۍ لپاره ضرور و ورسول. د لپاره د هر فامیل لپاره موږ اوریجی وړی خیمه او هغه ضروري مواد چې تقریبا 15 کیسه کلمه مواد راځي دا مو دوته رسول دي. دا لړی تر اوسه ده ان شاء الله چې تر شپې ته فامیل کوي موږ نن دوی ته رسیدګي وکولای شو. هغه فامیلونه چې داخل شرط راغلي دي د دوی تعداد په مجموعي توګه ز فکر کوم چې تر اوسه 130 فامیل داخل شرط راغلي دي.
که څه هم تر دې د هلمند مهاجرون د ریاست په شمول جنوم رستندوی ټولونو په دې ولایت کې د سولګونو به تاسو کورنوي د بزای کېدو خبر نو ورکړل، خو د ستری میشتریس ډاکټر احمد الله احمدی وویل تر اوسه دوی 259 نوې کورنۍ د خپل رضاکارانو په واسطه سروې کړې دي. د هلمند د کډوالو د چارو رئیس غلام فاروق نورزی د رسنیو سره په اړیکه کې ویلي دي چې اوس یوازې 15 کورنۍ د دوی د ریاست سره خپل نمونه ثبت کړې دي. هغه وایي د خلکو تشویش زیات دی، کېدای سي د بې ځای کېدونکو کورنیو شمېره نور هم لوړه سي، خو ډاډ یې څرګند کړ چې تر 1000 کورنۍ پورې دوی چمتو دي چې مرسته ورکړي.
په هلمند ولایت کې له بې ځایه شوو کورنیو سره مو د مرستو د لړۍ په اړه راپور واورید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کندهار کې د نري رنځ د مخنیوي تازه هڅې پیل کړي. په دې اړه د عامې روغتیا سرپرستی وزیر په کندهار کې خبري غونډې ته یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې دواخان مینهپال را اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سرایا دلیل چې په کندهار کې به خبري غونډې ته وینا کوله زیاته کړه چې د کندهار په ګډون به د دې او زی په ټولو ولایتونو کې د نري رنځ په وړاندې د مخنیوي کمپاین دا بوشت پر مخ وړي. سرپرستی وزیر وویل چې په افغانستان کې هر کال 10000 کسان چې ډیری میرمنې دي د نري رنځ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي.
اما سالا بیشتر از 40000 وقعات جدید توبرکلوز در افغانستان ثبت میشه و در هر سال در حدود 8000 نفر جان خود از سبب توبرکلوز از دست میده.
د امیر وختیا سرپرست وزیر وویل چې د دې اوزې د ټولو ولایتونو پر روغتونونو کې به د نری رنځ د مخنیوي څانګې جوړې کړي تر څو په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو درملنه وسي. د کندهار د امیر وختیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا وایي چې په روان کال کې د نری رنځ 1013 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د پخلا په خبره په سلو کې د 23 ناروغانو درملنه شوې ده. د امیر وختیا رئیس وایي چې یوازې درې کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
کندهار کې په درو دېرش مراکزو کې زموږ د کندهار د سی مراکز کې زموږ د توبرکلوز څانګه فعاله ده. کامل خدمات سره یعنی تشخیص ته د ویل ته کیږي زموږ د تشخیص سدي د څلويش سره د خپل هدف ته ډیر نږدې ته د غوړې درملنې د بشپړېدو فیصدي مدیر پر ډیر ښه حالت کې ده. اوس په دغه مخ کې یو زیری چې مشترک شي دغه پروګرام د ټولنې په سطح باندې د مستقیم درملنې لاندې د مستقیم څارنې لاندې تداوي پروګرام شروع کیږي. دا هم سږ کال له نورو پروګرامونو سره سم یو ځای شروع شو. د دې زموږ د ولایت د ناروغانو تشخیص او درملنه به یو ډیر ښه حالت ورسیږي.
د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت چارواکي وایي هڅه کوي په دې ولایت کې په نشي موادو د روښتو کسانو لپاره ځانګړي روغتونونه جوړ کړي او د واکسین د ښه تطبیق لپاره به په سیمه ییزه کچه یو پراخ پروګرام پیل شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې ډیره بهرني ځواکونه چې د ملي پوځ د روزنې مسؤلیت تر غاړه دي، د نتیجې ته رسیدلي چې د افغانستان د پوځ هغه پخواني افسران چې په شوروي اتحاد کې زده کړې کړي بېرته د پوځ لیکو ته جذب کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي هم تېره اونۍ وویل چې ملي پوځ ته د پخوانیو افسرانو په جذبولو به غور وکړي. په دې اړه به د جانقا الکوزي راپور په ګډه واورو.
د افغانستان ملي پوځ چې زیات شمېر افسران او سرتیري پخواني مجاهدین دي، دا مهال غواړي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخواني کسان چې په کمونیستي نظام کې هم خدمت کړی بیرته خپلو لیکو ته راجذب کړي. د ملي پوځ او پولیسو د شمېر زیاتولو په اړه امریکایان هم دې نتیجې ته رسیدلي چې پخواني منصبداران د پوځ د لیکو په ښوونې او روزنې کې مهمه ونډه لري. بریج جنرال علي احمد پوپل چې په کمونیستي نظام کې د یو زون قومندان و، دا مهال په کابل کې د ملي پوځ د تعلیمي مرکز قومندان دی. دی وایي پخواني افسران د افغانستان د پوځي چارو کافي تجربه لري او د دوی ونډه د پوځ د غښتلتیا لپاره ډیره مهمه ده. جنرال پوپل وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي د پخواني او اوسني پوځ ترمنځ یوازینی توپیر دا ده چې پخوا عسکري د پچې په اساس وه او اوس اختیاري ده، خو هدف یو دی، یعنی د هیواد له دښمن سره جنگ. د افغانستان د پوځ بل پخوانی افسر جنرال عبدالواحد طاقت هم د جنرال پوپل نظر تاییدوي او د ملي پوځ په لیکو کې د پخوانیو منصبدارانو جذبېدل نیک او په ځای عمل بولي. دی وایي
دا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو په زړه پورې او نیک اقدام دی. دوی باید په تیرو اتو کلونو کې دا کار کړی وای، خو په خواشنۍ سره چې د ځینو ملحوظاتو، بدبینیو او بیا هم بې اعتمادیو له وجې دا کار نه کېده، اوس د کورنیو چارو د وزیر په نوښت دا کار پیل شو او ښه نتیجه یې ورکړه. زه هیله من یم چې اردو او ملي امنیت هم ورته عمل وکړي. موږ د پخواني پوځ ډېر تکړه او روزل شوي افسران لرو. دوی ژوندي دي، خو د ریړو تر شا ولاړ دي. که هغوی په دې عملی کې شامل شي، نو دا به ډېر عالي کار وي.
پوښتنه دلته ده چې ولې تر اوسه د افغانستان دفاع وزارت د پوځ د پخوانیو افسرانو د جذب په کار کې ناغېړي کړي او د دوی له استعدادونو څخه استفاده نه ده کړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر مسؤل جنرال ظاهر مراد په دې اړه وایي
یګانه مشکل کې ما در راستای ایجاد اردوی ملي داشتیم.
د ملي پوځ د تشکیل په برخه کې زموږ یوازینی ستونزه دا وه چې د برن په کانفرنس کې د اویا زره کسیزو پوځ پریکړه شوې وه. هغه مهال د افغانستان ستراتیژیکي او جغرافیایي اړتیاوې په نظر کې نه ونیول شوې. په خواشینۍ سره چې یو شمېر تکړه او مسلکي افسران د پوځ له لیکو څخه لرې پاتې شول، زه فکر کوم دا مهال ملي پوځ د افسرانو ته جدي اړتیا لري. دوی ته به امکانات برابر شي چې د ملي پوځ له لیکو سره یو ځای شي.
څېړونکي په دې باور دي هغه شمېر افغان پوځیان چې په پخواني شوروي اتحاد کې زده کړې کړي، پوځي ډیسپلین او د مراتبو سلسلې له امریکایي پوځیانو سره فرق لري. خو اصلي خبره دا ده امریکا هم دې نتیجې ته رسیدلې چې د ملي پوځ د شمېر زیاتولو په کار کې د افغانستان د پوځ پخواني افسران مهمه او ګټوره ونډه لري. لبلې خوا د افغانستان د ملي پوز د رهبرۍ د کډر غړي پخوانی مجاهدین دي خو د افغانستان د پوز پخوانی او افسرانو په کمونیستي نظامونو کې چې له مجاهدینو سره جګړه کړې خدمت کړی دی. د افغانستان د سیاسي مسایلو کارپو خاغله اسد الله ولولجوي دا مسله پر روان وخت کې کومه جدي خبره نه ده او کومه ستونزه هم تر اوسه نه ده ایجاد کړې. دی وایي
یو اردو جدید هم اکثرا نصبوي ثابت
خاص د اوسنۍ پوز اکثر غړي پخوانی افسران دي. په پوز کې داسې کوم ستر بدلون نه درغلي چې دوی د پخلاینې مخه دیونسي. اصلي ستونزه محاربوي تخنیک دی. کچېره پخوانی افسران له نوې محاربوي تخنیک او تکتیکونو سره بلد شي نو فکر کوم په پوز کې به کوم ستونزه ونه لیدل شي.
وال ستریت جورنال ورسپانه لیکي د افغانستان د ملي پوز لوی درسیز جنرال بسم الله خان محمدي چې د احمد شاه مسعود له نږدې دوستانو څخه دی له جنرال کریمي سره چې په کمونیستي نظام کې خدمت کړی او د ځینو په وینا په زیاتو مواردو کې له بسم الله خان سره جګړې هم کړي دا مهال یو ځای کار کوي. دوی وایي د هیواد په تاریخ کې نوی فصل پرانستل شوی او هر هغه څوک چې د پوز په لیکو کې خدمت کوي او د افغانستان له ملي ګټو څخه دفاع کوي ټول یو د بل ورونه دي.
د ملي پوز په لیکو کې د پخوانیو افسرانو د جذبولو په اړه راپور مول ازادي راډیو واورید. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د جرمني د مونشن په کانفرنس کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانستان 300,000 روزل شو پولیسو او پوځیانو ته اړتیا لري چې وکول شي په خپل د هیواد امنیتي چارې سمبال کړي. په دې سره رسیږو په افغانستان کې اتنیمو بجونه یو د خهم اوخت ده. د خبرونې دوهم نیمایي مو هم ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځای شوی خو اوس په احمد شیبرته وار ور کوچې د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکی راووروي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په سالنګ کې د واورو له امله د وژل شویو کسانو شمیر شپېتو تر شپېتو اوښتی دی. په کابل کې د ایتالیا سفیر ویل چې هیواد دې ته تیار دی چې عادي ژوند ته د مخالف وسله والو پورا ګرځولو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان کرکټ ټیم په عربي متحده اماراتو کې له سکاټلند سره لوبه وکړي. دا لوبه به په سیمه ییز وخت 10 بجې په ابوظبي کې شروع شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې د ایران پر ضد د نړیوالې ټولنې له لوري د نویو بندیزونو هڅې ډېرې په چټکۍ پرمختګ کوي او کاروایي په راتلونکو څو اونیو کې بشپړ شي.
او له مخکنی وعدې سره سم ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی په ګډه به واورو.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو سلامونه او اوسنی پروگرام ته شرغلاست. په دې پروگرام کې وزل بیا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې څېړو چې په دې ورستوي کې د دوی شکایتونه زیات شوي دي. بیا به د اداري فساد پر موضوع د ځینو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریک کړو. زه سالم محمد سلیم. دا زده اوریدونکو په دې پروګرام کې وزل بیا پاکستان ته ورزو او د هغو افغان کډوالو ستونزې څېړو چې په دې ورستوي کې شکایتونه زیات شوي او د پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې پیغامونه را ثبت کړي دي. که سم افغان چارواکو او د پاکستان ځینې مقامات مخ کې په خپل خبرو کې ویلي و چې د افغان کډوالو زورول به ودرول سي او بیا به د دوی شکایتونه وچات نسی خو داسې ښکاري چې د ستونزې پای نه دی موندلې. زنه اوریدونکو داسې پیغامونه هم ثبت کړي چې وایي له پاسپورت او قانوني اسنادو سره سره یې پولیس نسی پیسې ځنه اخلي او زوروي. دغه پیغامونه به په ګډه وورو. ورسره به په بلوچستان کې د افغان حکومت د یو مقام مرکه هم وورې چې د کډوالو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي.
زه عبدالحدی نظامی هستم. من پانسی او دیر زبروی کل پیسی و ساخی کل رسالی پنام و یاد بد که فرمانه اینیسی ما در کرده سازتین دا فایست سی سابوانان و غور بی فخبل اوش
رجی مخان روحانی در جدی زنگل لکن پا خبری کم اولا زدوان کم مجرن مجرین اوانان با پاکستان که وچیزی او د پاکستان حکومت ته ډېر ګټه لري لکه سم د واکونو چې افغانستان کې وسیږي او د افغانستان ملت ته څه دا غواړم کوم تاسو نه مجرم افغانان ترڅو پاکستان حکومت او ملي متحد نو هغه هیڅ د پاکستان حکومت نه مني او در مغانان مجرین مغانان در صف صف سنو تر مخامخ دی او در خلاف سر مخامخ دی گی
زه د ضلع ګجرات څخه خبرې کوم لکه مهاجرینو په اړه کوم شاوخوا چې ګورې هر پولیس خلک پولیس ته ترګر د مهاجرینو په کورو راوړي د چا د مریضان دی ولې چا دغه دی ولې دی د دې او د غمو خوړې او کچیرې قرضې صاحب د مهرباني وکړي دغه مهاجرینو دې د غم خوري وکړي او کله کې دلی دې د پاکستان کې خپل قرضې صاحب راځي د خلک دې خپل خپل پلاس باندې ختم کړي دا مسلمانان دلته څه وکړي ما خپل ورور به ولې مریض ورور دې چې نن ته خو من نور تلرم په کور ورته راوښتي دي به ولې دې خلکو ته پیسې ورکوه خو ته دې خو ته غلو څوک ما واز نه اوري داسې مریض دی چې قسم په خدای کې د سبا مومن ورته لرورو
زه محمد اساد د تاخر د ولایت ولسوالۍ د خوجغار د کوکچې د غاړې فلحال پاکستان کې اوسېږم په دی کې زموږ سره پولیسان ډېر جرم کوي خپل بازار ته به نه پرېږدي مریض به نه پرېږدي کاري ساتنه دا خواهش دی چې موږ هم وخورې وسلام
زه د پېښور څخه درته خبرې کوم زه حمید الله خبرې در سره کوم از ما دا کرزی صاحب څخه دا خواهش ده چې دا په پېښور کې افغانان ډېر پتنګ بیا او کله پولیس په یو نوم بل کله په بل نومونه نیسي زه د کرزی صاحب څخه دا خواهش کوم چې دغه دي د افغانانو غوړ دي په خپل وکی
زه محمد اسلام د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ سیزن قائم فلحال په چالکوټ کې اوسېګم پاکستان پولیس نه ډېر پتنګ یو د افغانستان چارواکو نه درخواست کوو چې دوی سره خبرې اترې په افغانانو مبارک کیو کی او بل ول په سیالکوټ کې زه وسم او افغانان بے ځای تنګي او پیسې ورنه اخلي موږ پاکستان کې زوري او موږ باندې چکاټ را سره هم پیسې را اخلي او چکاټ نیم را سره پیسې را اخلي د لوړو مقامات نه داخله کوو چې دوی د پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي په مبارک
زه وطن مال د پاکستان د کارخانو سره خبرې کوم دلته پاکستان کې مهاجرین ډېر زورول کېږي ټکول کېږي وټ پوټې پیسې تهالې پیسې راکړه پیسې د واک او خوشي یو پیسې د ورنه په بیرته باندې کې تاسو ته په زور راځي کارډ سره نشي دي کارډ نه دي سره نشي دي زه د افغانستان خارجه وزیر سپانتان دای له کوم د مهاجر هغه مو خورتي او کني د استفاع غوښته درو عمر کې وخت کې چې دند کوله د پاکستان مهاجرین سره هیڅ کله مرسته نه کړې ده
از مو دا پیغام ده دا خواهش ده تاسو دا پیغام ضرور تاسو سبا مازیګر خپور کی زه خبره کوم بشیر خبره کوم زه د کابل د چروسیا دی ولسوالۍ اوسیدونکی ما په پاکستان کې په سرحد کې په خور کې موجر ډیر تنگوي او ماجر بالکل مونږه وته نو چې بازار خواته مونږه دې پولیس سره ګټي دا غرونه واخلي ا په کور دې چې قرضې دې دغه باید مخه ونیسي او باید پاکستان سره غو کی ماجر ډیر تنگوي قرضې خو په دې نه ده چې په چوکې ناشو تاسو سي خدا خلکو رې ولې ور کړې د قرضې شپه باید رې ور کړې د پاره چې تاسو شو کی دار سره پاره دې قرار په چوکې ناشته تاسو نه کوي
زه از ګوزران پاکستان خبر کوم نو پاکستان کې د ماجر ډیر تنگوي دې کټونه ورکړي د مونږ متحد ځای دی ا کټونه یې څو میاځونه دی وایي دا ختم شي دي او دا خط ډیر پټان دی خارو ته نشي تلای په کمپو کې هم څه شي کوي نو ما د مشران نه خوښ دی د افغانستان مشران نه چې دوی غمو کوي
زمالک آغا محمد د میوالی د کیمپ څخه ژغېږم موږ ته یو څه پرابلم پیدا شوی دلته کالج جوړ دی دا کالج د دوه واره درې واره کېږي موږ ته اولتیماټین راکول کېږي موږ کمیشنری ته هم خپل د اواز رسولې د خاص مو رسولې نو سیار ته هم زموږ رخت تر اوسه چا نه دی اورېدلی نو زموږ خواهش دا دی چې زموږ د افغانستان د سفارت د لارې باید چې زموږ رخت لوړ مقامات ورسي تر یو ځای دلته غریب خلک دي شل کاله دېش کاله یا دلته ژوند کړی یا باتی جوړ کړی تقریبا 200-300 کور دي نو دا چې باریږي د دې د غټ پرابلم سره مخ دي دا ډیر پر دوی باندې بوج دی نو یو شهر وای چې د خلکو ژغ واوري تر ځای ورته معلوم کې پر اندازه باندې د خلکو مساری پر سره برداشت کې دا خلک ګرځول دي خلک نه د د زای د بدلې دوی دی نه دغونی خساره په دوی موجوده دی چې ځانو تاباتی جوړ کړي نو زموږ دغه خواهش ته خپل د سفیر څخه د افغانستان چې په دې موضوع باندې ځان خبر کړي او
د دې حالاتو څخه ځان آگاهي پیدا کړي او د یونیسار سره هم تماس ونیسي، د پاکستان د حکومت سره هم ونیسي، دا پرابلم موږ ته ورکړي.
ولی د پاکستان د کوڅه خبرې کوم، موږ دلته د پاکستان حکومت ډیر ځای پرون زه د پاکستان تکسلا افسر پولیس پنکړم، 500 کالدارې راسه واخیستلې، بیا یې نه کړم. موږ د افغانستان د جمهور رئیس حمید کرزی سوداني نه ده چې موږ دا مخري وسلام.
سلام علیکم، زه جمعه خان روحانی د ګردی ځنګل له کمپ خبرې کوم. افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي نو د ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي. کم کارتونه چې د درو کال لپاره ورکړي هغه بالکل د پاکستان حکومت یې نه مني، او یو ښار بل ښار ته رقامت نشي کولی. کم میچکې چکه چې موږ وکړو همیشه موږ د پیغام نه تاسو دراسلام، د کوم میچکې چکه چې موږ وکړو پر هغه میچکه لاس اخیستي، او افغانان د ښکنځل کوي، نه مشر پیژني نه کشر. ډېر افغانان د ستونزو سره مخامخ دي. که چیرې موږ ظاهره کوي پاکستان نو موږ ته سم کارتونه راي، که ځای نه کې موږ یو بایس ټول افغانان، موږ ټول افغانان پر دغه شو وعده روا. سلام د کارتو پر سر سره زوریږي، کچیر یو شناخته کارت وي هم دونې کې بار نه ورکوي، کچیر د ماجرو وي رجنل ماجر کارت ور سره وي او داغه پټ کاتی وي هم کې بار نه ورکوي. نو کچیر افغانان باسي د پاکستان یا د زوریږي نو دغه و باسي افغانستان ته بوزي، او کچیر افغانستان ته نه بي نو مینه متحده او قرضې صاحب باید د دې ستونزې ورحل کې نوې کارتونه جوړ کړي. افغانان یو شهر در بل شهر چې رقامت په اسانه وکړي، که چیرې په اسانه رقامت نشي کولی افغانان دې کارتونه په دې کارتو باندې بالکل دې ناکام دي، کاروبار یې بالکل ختم دی.
زه تور عباس دی سبزی د قندوز ولایت د امام صاحب د ولسوالۍ پیلن د پېښور د خیر آباد د کمه ستا سره په تماس کې. ما د کرزی صاحب د افغانستان د نور ټولو چارواکو څخه دا خواهش دی چې پاکستان کې افغانان کله په یوه نامه او کله په بل نامه یې نیسي، نو د اختر راهیسې موږ په کور ناست یو، د کوره نه شو وتلی د بیرې د لاسه. په موږ خو هم دا د بچو نه پکا فرض ده. ما د کرزی صاحب دسې دا خواهش دی چې د افغانانو غور دې په خپله وکړي. وسلام، ستاسو له خوا ډېره مننه.
زه درویش دی ګردیز د ولایت نه خبرې کوم. زموږ حمید کرزی صاحب د رئیس جمهور نه دا راته غوا ده چې موږ کله د پاکستان نه مهاجر راوباسلو نو دوی چې تاسو ته به نمرې درکوي، نه نمرې راکړې، نه ښه راکړل او نه بد راکړل. چا چا واسطې لرلې، چا چې پیسې لرلې، هغو ته خپلې نمرې ورسېدلې. هغه ډېرو چې پیسې لرلې هغو ته هم ورسېدلې چې واپس یې خاصې کړلې. غریب خال همداسې پاتې دي، ما غونده ډېر خال پاتې دي.
سلام علیکم، زه عبدالله د کابل نه. دغه اوس کوم امریکایي مسلمان په پاکستان کې نیولي، پاکستان حکومت نیولي او امریکایانو ته ورسپاري. پاکستان حکومت د افغانستان د مسلمانانو سره خبره کړې چې اوس د امریکایي مسلمانانو سره خبرې کوي. دغه کسانو چې د چا سره ملاقات کړی، دغه کسان وړي د امریکا استخبارات دغه خلک نه ورسپاري چې امریکایي مسلمانان یې ورسپارلي دي.
زه حجیز الله تیموری د پاکستان دا کوره خټک د کمپ څخه چې د پاکستان څومره سره د پنجاب څوبو کې زموږ حالات ډېر خراب دي. خپل ګونه افغان مهاجرین یې په دغه پنځه شپږو ورځو کې که کارتونه لري او که نه لري نیولي دي، او موږ خپل د کورو څخه وتلی نه شو، او دغه نیولو افغانانو کې ټول مزدوران او غریبانان دي. زما د جمهور رئیس کرزی صاحب او د هغه د حکومت څخه دا هیله کوم زموږ غور وکړي. وسلام.
زمونږ جی د افغانستان نه دا خواهش دی چې دلته کې په پاکستان کې ماجر ډېر تنګیږي، او که زمونږ څخه مخور نو خبرې
ول حق لیرانه خبرې درته کوم. زما دا خبره ده، ډېر انډیوالان ما سره ملګري دي، دا ټول په دې مطمئنه دي وایي چې کومه منځکه چې پاکستان ګرځولې ده باید مطمئنه په دې باندې د افغانستان هر ماشوم دا وایي چې موږ ملک باید را وګرځي، ځکه باید وینې خوري. سر کال یې په اجاره ورکړی و، څلوېښت کاله زیات وخت کې ووت، څه پایده کوي؟ پردی وطندار، پردی سړی، پردي ملک کې موږ ګرځو، هېڅ فایده نه کوي. در بدر یو، څوک بندیان دي، څوک خلاص دي.
وایم او درادو او اورېدونکو ته
ټولې ارزوګانې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې قبول او منظور دي. خبره دا ده وروره، په پاکستان کې چې مې حج مهاجر دي، د هغو تقریبا سل فیصده کې شل څلوېښت فیصده کې دي د پاکستاني شناختي کارډونه جوړېدلي، او بل چې افغان مهاجر چې څونه دي دا د پاکستان نه نه راوتي، نو دا خو ډېر زره دي چې دوه لکه مله راولي دي، هېڅ پیدا نه کوي. او بل لکه د نورستان نه واخله تر ایران د بونډۍ پورې چې دا څونه پوله ده چې دا لکه مانې مثلا امنیت یې نه صحیح شوي، نو د دې خلکو سره مثلا که طالبانو سره جوړه مو شي که نه، نو دا خلک به بیا په پاکستان والا به په افغانستان کې لکه مداخلت کوي.
قدرت الله طیب له جلال آباد څخه خبرې کوم. څنګه چې څو ورځې مخکې پېښور ته لاړ شوم، پاسپورت راسره و، د پېښور ویزه مې پېوارې وه چې پولیس را ونیولم، د پاسپورت او ویزې سره یې مانه پنځه سوه کلداری د رشوت په توګه واخیستې او له بندیخانې څخه خوشې شوم. آیا دا پاسپورت د افغانستان اصلي دی؟ ولې حکومت پوښتنه نه کوي؟ باید د دې پوښتنه وشي. وسلام.
په بلوچستان کې د افغانستان د مهاجرینو د چارو مسؤل ښاغلی امداد الله عزیز، په دې وروستیو کې یو شمېر مهاجرینو، هغه افغانانو چې د پولې په هغه غاړه کې اوسېږي، هغوی شکایتونه کړي دي چې یو ځل بیا د پاکستان پولیس دوی ځوروي، په بېلابېلو نمونه نیسي یا پیسې هم ځینې اخلي. د افغان حکومت په استازیتوب که تاسو راته ووایاست چې د دې ستونزې د حل لپاره تر اوسه پورې څه اقدامات شوي دي؟
افغان کډوال د بلوچستان په صوبه کې، د سرحد، حسین، پنجاب په مختلف صوبو کې افغان کډوال چې د بارډر مشکل سره مخ دي، هغه البته دا مشکل چې د دوی څخه د قانوني اسناد نه کیږي، چې البته قانوني اسناد د پاسپورت او په پاسپورت کې د ویزې د اخیستلو په باب دي، او هغه شمېر افغانان چې هغوی قانوني اسناد په لاس نه لري او وخت چې د پولې نه دی خواته راشي. تاسو بهتره معلومه ده چې د پاکستان حکومت څو شواره دا غوښتنه کړی ده، هر هغه څوک چې د پاکستان خاورې ته داخليږي بهتره به چې قانوني سند پاسپورت ولري او د پاسپورت کې ویزه ولري. البته د ویزې درلودونکو سره کوم مشکل نشته، صرف هغه کسان چې د ورځنیو چارو د سرته رسولو په خاطر باندې د پولې دې خواته راوړي، هغه د دوی امنیتي ارګانونه په تکلیف کې کوي. یعنې دا معنی چې د اسنادو غوښتنه ځنګه کوي، د اسنادو د نه غوښتلو نه درلودلو په صورت کې دوی د قانوني پوښتنې درویزلې لاندې راولي. خوشبختانه داسې کسان چې موږ ته خبر راکړي یا موږ په دې باندې آګاه شو چې دغه کسانو څخه د اسنادو د درلودلو په صورت کې بیا هم د ځورونې وضعیت باعث کېږي، د دوی د هغوی په باب په وخت زمان باندې ورسره دغه کړی دی رابطه کړې ده، او د پاکستان حکومت د بلوچستان د صوبې مسؤلینو موږ ته دا ډاډګیرنه راکړې چې هېڅ هغه افغان چې د قانوني اسنادو درلودونکي هېڅ نوه اذیت او آزار ونه ګوري، او خپلو امنیتي مسؤلینو ته دا پیغام ورکړی دی چې تر دې وروسته باید هېڅ افغان مهاجر چې اسناد قانوني په لاس لري د هغوی د ځورونې او اذیت تاریخ نشي.
بله عزیز صاحب، خو زیات داسې شکایتونه هم راغلي دي، هغه افغانان چې وایي پاسپورت هم لري نیول سوي دي او قانوني اسناد هم لري نیول سوي او ځورول سوي دي، دغه شکایتونه هم موجود دي.
زه منم دا شکایتونه به کېدای شي که د صوبه سرحد په حساب باندې، د پښتونخوا په حساب باندې، نو هغه زموږ څخه جلا او موږ په هغه برخه کې کوم مسؤلیت نه لرو او صلاحیت هم نه لرو چې په بله صوبه کې وظیفوي تشبث وکړو. داسې کسان چې هغه د پاسپورټ درلودونکي وي، ویزه ولري، پاسپورټ ولري، تر اوسه پورې د بلوچستان په صوبه کښې څوک نه دي نیول شوي، او که یې نیول شوي نو دوی ولې مراجعه نه ده کړې؟ او که چېرې مراجعه وکړي، موږ د هماغې ورځې په جریان کښې د ده پوښتنه د رسمي مقاماتو څخه کوو. تر اوسه پورې په بلوچستان کښې داسې یو څوک چې هغه پاسپورټ ولري او نیول شوی وجود نه لري، صرف هغه کسان چې
پاجاکی ټول غوښتي چې د پاکستان دلارې د بلوچستان د ترستان او د پنځو دلارې ایران ته داخل شي. دا څه شو د ترستان نیول شوي چې تېره موده کې نن دښتستان چې هغه موږ د نظر په نتیجه کې موږ ته دا اوردره کړې چې
بلې په بلوچستان کې تر ټولو غټ کمپ د افغانانو د ګردي ځنګل کمپ دی. که د دې کمپ په اړه معلومات راکړي چې دې ځای څخه هم ځینې شکایتونه رسېدلي دي چې د ځینې کسانو ویل چې دا کېدای سي کمپ وتړل سي، او ځینې کسانو ویل چې د پاکستان پولیسو پر دوی باندې فشارونه زیات کړي دي. هغه افغانان چې په دغه کمپ کې اوسېږي په څه حالت کې دي دا مهال؟
جنگل او جنگل کی تڑلو فیصلہ کرے مگر ماضی جاخان تر او سپور او حالت خلق پاجی پاکستان حکومت بیا وروسته کوم خبر راکړی چې موږ دا کم بندوو. افغانستان خبر جنگل کم جو پورے فیصلہ پاکستان حکومت نظر رسیدلی.
بله، یو څه کوم ځای بدل کړي ځکه چې آواز یو څه خرابې راځي سب. او تاسو مخکې ویل چې که چیرې دغه شکایتونه موجود وي خلک دې له تاسو سره په تماس کې سي، خصوصا هغه کسان چې په بلوچستان ایالت کې میشتي هغه افغانان چې هلته دي، هغوی تاسو سره څنګه تماس نیولی سي؟ تاسو کومه ټلیفون شمیره لري، دفتر لري؟ څنګه تاسو سره دوی اړیکه ټینګولی سي؟
بالکل، تاسو بهتره معلومه ده چې بلوچستان کې د کډوالو نشارو اداره موجوده ده. دا اداري دفتر دا افغانستان په سیاسي نمائندګۍ یعنې کندهار کنسلګرۍ کې موجود دی. په دې کې د دې دفتر موجود دی. زموږ د ټلیفون شمیره د ټولو کمپونو د مشرانو سره د اصلاحي شوراګانو د غړو سره وجود لري. او بیا هم ضرورت کېږي کېدای شي چې زه خپل نمبر ورکړم په دا نمبر باندې دوی سره اړیکې ونیسي. او زه امیدوار یم چې د اړیکو په نیولو سره د عماد ورځې په دننه دننه کې مشکل حل کو پدی سچی خاوی پرشتیا ہم داس یو څو ته قانوني اسناد لري او نیول شوی او 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 هغه یو ضروري شوی. دا زموږ مکلفیت دی، دا زموږ بند ده او وظیفه مو ده چې په همه غورز د خبرېدو سره یو دې اطلاع یا زموږ د خبرېدو سره سم مونږ لاس پر سر شو او دا غو د مشکل حل لپاره اقدام وکړو. او دا په څو سواره کله چې خو ته کړه شوی ده په همه غورز دا کارته ده فرض مثال په ایفای کې دی چې هغه دې ماجستات ور سره نه مګر ماجستات په خپل کې شه ده کار چې پولیس دې په شته کې ماجستات ور سره نشته کار چې ایفای کې ته په کړی دي. او دی یو ورځ دی یو مين ورځ دی تیرې دوه ورځې ماجستات ور دې ز په خپل دل سره شخصن تلم او دا چې کسان ما په خپل دې ایفای دفتر څخه خراب شي کړی دي
بلک. تاسو دا خپل نمبر ورورو اوریدونکو سره شریک کړئ چې دوی ځان سره ولیکي کې تکرار هم کوي ورته ځکه چې کېدای شي زیات کسان به غواړي چې تاسو سره تماس ونیسي او خپل مشکل له تاسو سره شریک کړي.
بالکل سر، ما د ټلیفون شمیره ده 0-303-3-3-3-3. بیا یې تکرار هم 0-303-3-3-3. دا زما د ټلیفون شمیره ده په هر لحظه سلیری ساعتو کې فعال او په هر لحظه کې د دوی مشکل ته د رسیدګۍ لپاره زه بالکل آماده او تیار یم. انشاءالله په دې وخت کې کوم مشکل
بالي. عزیز سبغه کورنی چې په پاکستان کې اوسېږي افغاني کورنی، دا غوې د پاره د کوم اسناد برابرول مهم دي چې بل ورځ حکومت دوی ونه زوروي او کچيري دوی به شکایت کوي چې د قانون لمخې وکول سي خپل باس خاص تو کې دا غوې د پاره د کوم اسناد برابرول مهم دي؟ دا محل
2014 سال کې د پر اساس باندې په پاکستان کې نیشتو کډوالو د فقاعد د مهاجرت کارتونه د پاکستان د نادرات ادارې لخوا نه ورکړل شوي دي. هر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې هستوګ لري باید ځان سره د مهاجر کارت په نامه او دې وته پیار کارت وای یعنی مستاسو ته مهاجر کارت وای چې مهاجر کارت به ځان ترول دې د مهاجرت کارت ته د نوډو سره پاکستان ټول امنیتي ځانونو مسؤلیت دا دې هیڅ نه وای مشکل او پرابلم ایجاد کی او مثلا په خپل ځان د دسمبر میاشتې مگر پاکستان د سفران د وزارت په پیشنهاد چې البته د پاکستان د حکومت صدر اعظم ته پیشنهاد کړی دی په دې برخه کې خپل ستراتیژي لاندې کړې تر څو چې مهاجرو ته نور کارتونه ایشل کېږي سفران د وزارت د هدایت سره سم وزارت داخلی پاکستان ته لیکلی دی ټول مهاجرین د دغه مهاجر کارت په درلودلو سره تر څو چې نوې فیصله کېږي د دوی کارتونه د اعتبار وړدي هر هغه څوک په پاکستان کې اوسېږي د مهاجرت کارت لري هغوی کولی شي چې د بلوچستان په صوبه کې آزادانه تګ راتګ وکړي د هر ځای ته هېڅ نوه مشکل درته وجود
نه لري. هغه کسان چې دغه کارتونه نه لري څنګه ترلاسه کولی شي؟ اسانه ترلاسه کېږي د چا د خوا ورکول کېږي دغه کارتونه؟
تاسو به تر معلومه ده چې یو ځل د پاکستان حکومت ملي سرمی وکړي د ریجستریشن وکړو دغه کارتونه د توضیح وروسته د پاکستان حکومت ته موږ بار بار پیشنهاد کړی هغوی همیشه جواب دی چې موږ نور مهاجر کارتونه ویشلې نه شو نور مهاجر کارتونه په هغه وخت کې چې څوک نه حاضر شي مهاجر کارت هغه څو د پاره ګاندي جرمي بولي قصور بولي عدم توجه بولي دوی تر اوسه پورې زموږ بار بار او کراتو مراتو غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی او همیشه وایي چې موږ نور کارتونه نه ویشلې شو نور بل چا ته کارت ورکوو هغه څومره چې په هغه وخت کې راجستر شوي په 2016 کال کې دغه مهاجرین د ټولو حقوقو څخه برخوردار دي البته نوې مهاجر کارتونه ویش څخه دوی مهاجرت غوښته هر لږنه هغه هغه څوک چې اصول نه کوي اتګ راتګ کوي د پاسپورټ او د ویزې له مخې کولی شي دلته هستوګل شي.
په بلوچستان ایالت کې د افغانستان د کډوالو چارو مسؤل ښاغلی امداد الله عزیز، ستاسو له مرکې او معلومات څخه ډیره مننه. ژوندۍ اوسې که څه هم د ټلیفون لیکه ډیره خرابه وه، خو په آینده کې که چیرې بیا هم شکایتونه موجود و بیا به زحمت درکو.
بالکل، زه حاضر آمدم هر شیبه.
او د اداري فساد پر موضوع د ځینو اوریدونکو پیغامونه له تبصرې پرته خپرو.
د ننګرهار ولایت نه داسې یو پیغام وړاندې کوم چې د ښاغلي جمهور رئیس کرزي ته خپل پیغام داسې وړاندې کوم څرنګه چې په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي اوازې دي. دلته موږ په ننګرهار کې ګورو چې د مخدره توکو د مخنیوي په خاطر باید شاشه اوازې ګونګوسې خپرې کړي دي، لهذا داسې یو ډرامه غوندې ښکاري. موږ ګورو د سارک په ولسوالۍ کې چرس د ولسوالۍ په چوکاټ کې کرل شوي دي، د ولسوالۍ د دروازو کې کرل شوي دي، بیا د جوکان په علاقه کې یوه واقعه منځته راځي چې دوه کسان جنگ سره کوي او د یو کس کورنۍ زخمیان په شفاخانه کې پراته وي، بستر دي. او ښاغلی ولسوال ته چې کله دغه د زخمیانو کسان راځي د عرض په نامه هغه د مقابل لوري پیسې ورکړي او د کوکنارو دي کاروندې په نوم باندې بندیانې هغوی په مابس کې پراته وي. اصلا د دوی د ولسوالۍ په چوکاټ کې چرس کرل شوي، څوک یې مخه نه نیسي، نو دا د اداري فساد څنګه مخنیوی کېدلی شي؟ دغه اداري فساد یوازې د کرزي د خوا څخه نه دی، دغه اداري فساد چې دی ټول خلک په دې کې مشغول دي او ټول خلک خصوصا د ډاکټر عبدالله طرفداران چې هغه چې دي خاص او دغه ته متوجه دي چې کرزي بدنام کی او دغه اداري فساد مخنیوی چې دی دا په ټول ملت پورې اړه لري، یوازې په کرزي پورې اړه نه لري. ورسلام
موږ خواست دا چې د اداري فساد دپاره کوم کمیسیون جوړ شوی ده، دغه د افغانانو دپاره جوړ شوی ده. آیا کوم اوس په اداري فساد کې خارجان لاس لري؟ هغه دپاره به هم یو اداره د کنټرول دپاره جوړه شي او که نه؟ او که چېرته نه جوړي چې دا به د افغانانو په لو په سرنویس باندې پلو دي. وسلام،
زما نوم تهرګل دی، زه د تهدرا یو معلم یم او دا څو اتحادونه غواړم چې زما دا آواز مربوطه ارګانو ته ورسول. دواری کا نامه یو مدیر معرف دی، یاس کې هر معلم نسل ته لوکا اخلي دا دې حق دی که دا رفض دی ته خوښ لرم.
افغانستان کې خود جنگونه دا رښتونه خو بالکل نه ورکیږي. که مهرباني وکړو چې رښتونه ورکړي
زکه بلی خان زدران نیوال نه کرش پسون ورخ کو بیا خوشری قانون روغای او کا دغه قانون چیر تر وسای چې بیا خوشریات روغای بیا خدای جنگ جګړه خاتون شي د برنی پوزن عدالت کی چیر ته دی اسلامي پوزن راشي.
تاسی هم که په خپل سیمه کې کوم جدي ستونزه لرئ د ازادي اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې راته پیغام پریږدئ. د اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين شمیره داسې ده: 00420211415. شمیره به بیا تکرار کوم، تاسو ولیکئ 00420211415. تر بل پروګرام مو پر لوی الله سپارم.
Yeah.